رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري از ګالیارانا نورستانی د نن شپې د مخمنی خبرونه قربانه ایمه. خو په سر کې د خبرونو سرټکی
ویل کېږي چې جمهور رئیس اشرف غنی په لوی اختر کې له طالبانو سره د اوربند په اعلانولو غور کوي. له کابل نه د باندې د درې خارجي انجینرانو مړی مندل شوي دي او د نړۍ د عیسایانو د رومن کاتولیک فرقې پیشوا مجرمانو او قاتلانو ته د مرګ د سزا ورکولو احکام رسمان ختم کړل.
نن د خبرونو سربیره دا راپورونه هم لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وی چې لوی اختر کې د استر اوربند په اړه خبرې وشي.
ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربند اړوند پوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
یو ځانګړی کمیسون غیر قانوني وسلوال ډلو کې غړیتوب لرونکي کسان د انتخاباتو د کاندیدانو له لسته خارج کړي.
ما میدانیم که همی افراد زورمند و مفسد نیاز است که این افراد کنار زده شوند.
او د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس دونالد ترامپ پر دوه جوګپورو ترکی چارواکو بندیز لګولی. پر به د نن ورځې خبری ټولګه به تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کړي.
د ازادۍ رادیو د رپورټ له مخې جمهور رئیس اشرف غنی د لوی اختر په شپه ورځو کې له طالبانو سره د یو بل اوربند د اعلانولو په اړه په سلا مشورو بوخت دی. د حکومت د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک نن د پنجشنبې په ورځ د ازادۍ رادیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل.
ولسمشر په دې هکله ډېر زر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضاوې ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماو تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضاوې، د ممالکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضاوې راغلي دي. او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نه وروسته د اوربند په اړوند ټول ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
خپلواک ویل چې د کوچني اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند په تیرو څو لسیزو کې لومړی کامیابه تجربه وه چې په ملي او نړیواله کچه یې تود هرکلی وشو، خو ډېر دوام یې ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو د کابل د ښار د موسعی په سیمه کې د دریو خارجي انجینرانو مړی موندلی دي. د دغه وزارت یو لوړپوړی مشاور بهار مهر امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پولیسو د لومړنیو تحقیقاتو نه معلومه شوې چې وژل شوي خارجیان د هند، مقدونیې او مالیزیا اتباو او د سویټسکو په نوم د خوراکي موادو په یو لوجستیکي شرکت کې کار کاوه. بهار مهر وویل نن سهار د نهمې حوزې په صنعتي پارکونو کې د خپل دفتر څنګ ته په خپل موټر کې تلل چې ډزې پرې وشوې او مړی پولیسو په موسعی کې وموندل. ڈرائیور روغ رمٹ بچے خو معلومه نه ده چې حمله چا کړی او ولې وکړه. په کابل کې زمون خبريال ممتاز بهیر په خپل رپورٹ کې وای چې وی وسلوال ډلې هم د دغه حمله ذمہواری نه ده قبول کړې. د کورنیو چارو وزارت وای چې تحقیقات شروع کړي دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان احتمالي صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د افغانستان، هند او امریکا په حقله ډېرې بې خوند خبرې کړې وې، خو په پارلماني انتخاباتو کې له بری وروسته له امریکا سره د اړیکو په اړه نوې دریځ غوره کړ. په واشنگتن کې د پاکستان نوی سفیر علي جهانگیر صدیقي د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټر سره په ملاقات کې هغه ته ډاډ ورکړی چې د عمران خان تر مشرۍ لاندې نوی حکومت به د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبوي. امریکایي چارواکو د دغه ملاقات جزئیات نه دي افشا کړي، خو پینټاګن په خپل ټویټر کې د پاکستاني سفیر سره د میټس د ملاقات تصویرونه خپاره کړي. دا ملاقات په داسې حال کې شوی چې د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ د پاکستان سره د دفاعي مرستو په لړ کې د 2019 میلادي کال لپاره 150 میلیون ډالره منظور کړل. په تیرو 13 کلونو کې پاکستان ته په قبایلي علاقو کې د نظامی عملیاتو په بدل کې هر کال 2.5 میلیون نه نیولې ان تر 1 میلیارډ ډالرو پورې نظامی مرسته ورکوله، خو سږ کال یې دغو پیسو اندازه ډیره کمه کړې. دا واشنگټن دی. په واشنگټن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ چیړونکو او د امریکایي چارو پروفیسر ماروین واینبام چې له ډیرو کلونو د پاکستان حالات څاري، په دې باور دی چې انتظار باید وکړو چې د عمران خان ماس خبرې کوي او که واقعا چې له لاسه پوره کیږي.
Well, it shouldn't come as a surprise that in a opening statement that he would leave open the
possible. دا حیرانې خبره نه ده چې ګنې عمران خان په خپل اولنی بیان کې د امریکا سره په خلاص مټو د خو تعلقاتو خبرې کوي. حقیقت خبره دا ده چې دی به په عملی توګه څه وکړي، لکه دا چې د طالبانو په حق له اوس دې سوای. اگر چې په خپل لومړی تقریر کې عمران خان د دغه هډو ذکر نه دی کړی، خو دې زیاتوي چې دې ته به هم کتل شي چې دې د افغانستان سره څومره حد پورې تللې شي او دا چې دوانخیزه تعلقات به څنګه پرمخ بوتلی شي.
خو د افغانستان د سیاسي چارو چیړونکو په دې باور دي ک عمران خان د پاکستان د پوز د دریز برخلاف نوې لار غوړه کړه، په لانجه کې به اولويږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ ولایتونو کې د پاکستان پوز په مستقیمه توګه له داعش سره نظامی او لوجستیکي مرستې کوي. دوی غواړي چې وګوري چې آیا عمران خان په دې اړه عملاً څه کولی شي او که نه. د امید سبا په نوم یو نوی سیاسي تحریک چې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس اسدالله خالدی مشري کوي، نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې غټې غونډې په ترڅ کې اعلان شو. دغه ډله وایي چې هدف یې د افغانستان د مختلفو قومونو ترمنځ یووالی، د هیواد سیاسي ثبات، اقتصادي پرمختګ او د شفافو انتخاباتو لپاره د زمینې برابرول دي. تیره اونۍ د جنبش ملي، جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو په ګډه د لوی افغانستان ملي ائتلاف په نوم یو نوی سازمان اعلان کړ چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په شمول ځینې سیاسي شخصیتونو ملاتړ وکړ، خو د چهارشنبې په ورځې په ضد په سلګونو خلکو په ګردیز کې مظاهره وکړه او د خارجیانو یوه دسیسه وبلله. په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج په اړه د آگاهۍ د کمپاین په لړ کې چې د چهارشنبې په ورځ د 8 ورځې خوشي یا خوشحالۍ 8 ورځې تفریحي سرکس جوړ شوی و، نن هم خلک سیل ته ورغلل. او دا هم د دې ساتسو لنډ خبرونه. د رومن کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د عیسویانو هغه تعلیمات بدل کړي دي چې مجرمانو ته د مرګ د سزا ورکول پکې ذکر شوی. پاپ وایي چې د مرګ د سزا ورکول د نوموړي په قول د انساني کرامت په خلاف ده. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال او جنوب کې د تباه کوونکو اورونو ساحه پراخیږي، د تلفاتو کچه لوړه شوې او د زرو کورونه زیات سوځېدلي او د 200 نه زیاتې زیانمن کړي دي. د سه شنبې په ماښام د کالیفورنیا په جنوب کې یو بل اور هم ولګېده. فکر کېږي چې ځینې اورونه قصدن اچول شوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د چارواکو لخوا د هغو امریکایي عسکرو د جسدونو د ورهواله کولو له امله نن د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون مننه وکړه چې د 1950 میلادي په لسیزو کې د کوریا په جنگ کې وژل شوي او مړي هلته پاتې وو. په 1953 او 1950 میلادي کلونو کې د کوریا په خونړي جنگ کې چې 12 هیوادونو پکې برخه اخیستې وه، په زرهاو امریکایي عسکر وژل شو او 2000 رسمن اوس هم لا درک دي. دا د دې سات خبرونه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او سم د خبرونه لمړی ریپورت درته ولم. د غیر قانوني وسلوالو ډلو قماندانانو او غړو د چیړلو ځانګړی کمیسیون چې د دفاع وزارت، داخله وزارت، د ملي امنیت ریاست او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې په راس کې دی، د راروانو پارلماني انتخاباتو ته د هغو لستو لسو احتمالي کاندیدانو او نمونه له لسته ایستلی چې په غیر قانوني وسلوالو ډلو کې غړیتوب لري. په دې حق را پام کړی دی لیمانیا زی رپورټ ته چې له کابل څخه را لګلی ده.
د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانانو او غړو د څېړلو ځانګړی کمیسیون یو شمیر هغه کسان چې په راروانو پارلماني انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان دي، دوسیې له شکایتونو وروسته څېړل شوي. چې لستنه پکې حذف شوې دي. یاد کمیسیون کې د دفاع او داخلي وزارتونه، ملي امنیت ریاست او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي د اړوند غیر قانوني وسله والو ډلو غړو دوسیې وڅېړلې. د انتخاباتي شکایتونو مشر عبدالعزیز آریایی د پنجشنبه په ورځ وویل
دا نفر حذف لري،
نفر حذف لرو، دیار لس نفره عادی اختر، پینزه نفره جدی اختر لرو، پینزه نفره توصیه لرو او یوش نفره رد شوی شکایتونه لرو. دغه شکایتونه په ټوله کې له 450 کسانو څخه شوی دي چې ټول سل شکایتونه دي
و 21 مورید شکایتی رد شده داریم.
خاغلی آریایی که څه هم دغه حذف شو کسانو نمونه وانه خیستل، خو وی ویل چې راتلونکې اونۍ به د حذف شو کسانو لست انتخاباتو کمیسیون ته ولیږدول شي. خاغلی آریایی وویل د یادو کسانو دوسیې د عامو خلکو د شکایتونو او د معتبرو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو ناظرینو پر وړاندې څېړل شوي او له لست څخه حذف شوي دي. دی همدارنګه وایي چې یاد کسان د راتلونکې شنبې تر ورځې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي چې کمیسیون بیا له څېړنو وروسته په دې اړوند خپل نظر بدلولی شي. په همدې حال کې د شفافیت د سار بنسټ هم په راروانو انتخاباتو کې د احتمالي نوماندانو له نوملړ څخه د هغو نوماندانو له ویستلو ملاتړ کوي چې د دوی پر وینا په فساد ککړ اشخاص دي. د یاد بنسټ مشر سید اکرام افضلی وویل
ما میدانیم که امی افراد زورمند و مفسد
موږ پوهیږو چې همدا مفسد او زورواکي کسان د دې لامل کیږي چې په انتخاباتو کې له زور او سلاسو څخه کار واخلي او اجازه نه ورکوي چې شفافه ټاکنې ترسره شي. که حکومت غواړي چې انتخابات شفافه وي نو دا خلک دې یوې خواته
نیاز است که ای افراد کنار زده شوه.
د غیر قانوني وسله والو ډلو ځانګړی کمیسیون په داسې وخت کې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو نومونه د کاندیدانو له لست څخه باسي چې د روان کال په میزان میاشت کې پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د لوی اختر په لوی اختر کې به د ستر اوربند په هیله اوسو. خو د دې خبر وړاندې مونږ د افغانستان څخه د ملي دفاع وزارت خبر لرو چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د جوزجان په درزه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د سختو بریدونو له امله د داعش 1025 جنګیالي د هغوی د مشر او مرستیال په ګډون تسلیم شوي دي. دا وزارت هم وایي چې په ننګرهار کې هم د داعش په خلاف عملیاتونه روان دي. خو بل لور ته یو شمیر څېړونکي بیا وایي چې په شمال کې د داعشیانو سره طالبانو جګړې کړې او دا ډله یې ماته کړې ده. په دې هکله پام وکړئ د رحیم ګل ساروان رپورټ ته.
ننګرهار کې د داعش ډلې له ظهور وروسته د افغانستان په شمال د جوزجان په ولایت کې هم دا ډله له څه مودې راهیسې فعاله ده. د ملي دفاع وزارت وایي بېله استثنا د داعش ډلې په خلاف عملیاتونه کوي، خو په وینا یې په شمال کې د تېښتې ځای نه لري. خو په ننګرهار کې د ډیورنډ کرښه او جغرافي موقعیت د دغه ډلې لپاره د پټېدو زمینه برابره کړې ده. د ملي دفاع وزارت وایي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش 1025 جګیالي ورته تسلیم شوي چې پکې د دوی مشر مولوي حبیب رحمان او مرستیالې نعمت الله هم شامل دي.
دا چې په درزاب کې د داعش پرسونل مونږ ته تسلیم شوی دی، دا یو تحرک دی، سه مثبت دی، او په دغه تحرک کې مونږ وکولی سول سه د درزاب حاکمیت توسعه ورکړو.
خو کارپوید مجده بیا بل څه وایي. هغه وایي چې په درزاب کې د داعش او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او طالبانو د داعش دوه مهم مرکزونه مغول او سرداری یې ترې تیره ورځ نیولې دي.
جولای په شپږمه طالبان خپل خاص قطعات اخوته ولیږل، هغه سره قطعه چې ورته وایي هغه پیر هغه او دا خلک دوی لاړل هلته د دې لپاره چې د دوی تلفات کم شي. دوی په درې جبهو ځانونه عیار کړل چې د جوزجان او سرپل او د فاریاب له لورې نه د درې اړخو څخه دوی په دې د داعش په مرکزونو باندې حملې وکړي. څلورویشت ورځې دغه جګړه دوام وکړه او د اګست په اوله نیټه چې پرون دا جګړه پای ته ورسېده. په دې جګړه کې طالبانو 12 کسان تر ازایه پورې چې هغوی راپور کړي دي وژل شوي دي، تقریبا درې نوي داعشیان وژل شوي دي او سلو نه زیات داعشیان طالبانو ته تسلیم شوي دي.
خو یو شمیر فعالان بیا له حکومت غواړي چې د داعش ډله په ننګرهار کې هم سخت وځپي. دا فعالان وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو بریدونو کې اویا ملکي وګړي وژل شوي او 60 ټپیان شوي، او په تیرو شپږو میاشتو کې تر 100 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې اکثره دا ملکي مرګ ژوبله د داعش ډلې پورې منسوبېږي. دا فعالان وایي چې اردو ته د جلال آباد ښار د امنیت د ساتلو پر ځای باید ملي اردو داعش ډله په خپلو زارو کې له منځه یوسي.
د اردو فوجیان هغه د داعش ځالو تور واستوي، هغه چین ته واستوي، هغه اسکیمین ته واستوي، هغه هغو سیمو ته واستوي چیرته چې داعش جنګیالي حضور لري، چیرته چې داعش جنګیالي په پراخه کچه باندې فعالیتونه کوي.
د داعش ډله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې فعاله ده، خو حکومت وایي چې په دغو ولسوالیو کې ځپلې ده. دا ډله اوس ډېر بریدونه د جلال آباد په ښار کې کوي چې دا ښار یې له ګڼو ګواښونو سره مخ کړی دی. داعش ډله له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعاله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو ماښامنۍ خبرونه اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر د لوی اختر په ورځ کې د اوربند په اړه خپل پریکړه له ولس سره شریک کړي. د دغه شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک آزادی رادیو ته وویل چې له ولسمشر څخه د اوربند غوښتنې شوي، خو نوموړی به له سلام مشورو وروسته خپله پریکړه اعلان کړي. په ورته وخت کې د امید سبا په نوم سیاسي حرکت چې د پنجشنبې په ورځ کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ، وایي چې د سولې له هر ډول حرکت ملاتړ کوي. محمد حدیث پردیس د آزادی راډیو خبریال نور جزئیات لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په ورځو کې د اوربند اعلان په اړه له خلکو سره په سلام مشورو بوخت دی. افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به ډیر ژر په دې اړه خپله پریکړه له ولس سره شریکه کړي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د اوربند په اړه له ولسمشر څخه غوښتنې شوې دي.
ولسمشر په دې اړه ډیر ژر انشاءالله تصمیم د ملت سره شریک کړي. د ملت تقاضا ورته راغلي دي، د عالم اسلام د علماء او تقاضا ورته راغلي دي، د او آی سی او د سعودي د ټولو تقاضا، د مملکو د قطر او د ټولو په شمول تقاضا راغلي دي، او انشاءالله ولسمشر به د مشورو نروسته د اوربند په اړوند د ټولو ملت سره مشوره کوي او د ملت غوښتنو ته به انشاءالله مثبت ځواب وي.
اکرم خپلواک وی افغان حکومت له طالبانو سره د اوربند اعلان ته چمتو دی او هیله یې خوده چې طالبان هم د غوښتنې طلب بې کوي. د ښاغلي خپلواک په خبره اوربند یوازې د افغان حکومت نه بلکې د خلکو اسلامي نړۍ غوښتنه ده. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وی په افغانستان کې سوله د بین الافغاني خبرو له لارې ممکن ده، او حکومت په دې برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. د کوچنی اختر په ورځو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند چې وروسته بیا موده د حکومت لوري وګده هم شوه، په تیرو څو لسیزو کې لومړنۍ تجربه وه چې په ملي او نړیواله کچه ترې هرکلی وشو. له هغې وروسته له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره هیلې زیاتې شوې، خو طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو له کولو انکار وکړ. خو یوه طالب چارواکي رسنیو ته دا منلې چې څو ورځې وړاندې د دغې ډلې استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې خبرې شوې دي. په همدې حال کې د ملي امنیت د پخواني رئیس اسدالله خالد په مشرۍ سیاسي حرکت چې نن خپل موجودیت اعلان کړ، وایي د سولې له هر حرکت ملاتړ کوي. د دغه حرکت مشر اسدالله خالد
اهداف ما
د وایز مال نظر از مونږ د ګران افغانستان لپاره لومړی اړتیا او هدف د سولې او ثبات ټینګښت دی. له سولې پرته بین الافغاني خبرې ممکن نه دي. مونږ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له هرې هڅې دفاع کوو. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو چې آیا په لوی اختر کې اوربند کوي او که نه څه نه دي ویلي، خو هیلې شته چې دغه ډله به د کوچني اختر په څیر اوربند وکړي. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خلک وایي چې نور له جنگ جګړو ستړي شوي او له هرې ممکنه لارې نه په استفادې باید د سولې د خبرو د پیل او د تلپاتې سولې لپاره هڅې وشي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان ملي سرکس خپل ننداري په کابل کې پیل کړی دی. دغه خبر د دغه خبر راپور لرو، خو تر هغې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پر دوه جوګپوړو ترکی چارواکو بندیز ولګو. دا اقدام وروسته له هغه وشو چې انقره د امریکایي عیسوي ملا د خوشي کېدو په اړه د واشنگتن غوښتنه رد کړه. ترکیه دغه امریکایي عیسوي ملا د جاسوسي او له یوه تروریستي ګروپ سره د اړیکو په تور نیولی دی. د امریکا اقدام د ناتو د دوغه دوه غړو ترمنځ روابط خراب کړی دي. نورحال پراپور کې وایي
ایسوی ملا اندرو برنسن تیره اونۍ له زندان څخه وایستل شو او په کورنی بند کې وساتل شو. ترکیه د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال مایک پینس له خبرداري سره سره امریکا ته د هغه د سپارلو وړاندیز رد کړ.
If Turkey does not take immediate action,
که ترکیه د بیگونه کس د خوشکیدو لپاره عاجل اقدام ونه کړي او کورته ونه لګي، متحده ایالات به پر ترکیه تر هغه وخت د پام وړ بندیزونه ولګوي چې اندرو برنسن نوی خوشی کړي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دا خبرداری رد کړل. وی ویل دا شان ګواښونه نشي کولای ترکیه دې ته اړه کړي چې د خپل قضایي قوې خپلواکي له خطر سره مخ کړي.
مکتبه له ګواښه دغه ډکې څرګندونې چاته ګټه ونه رسوي. موږ د ناټو په سازمان کې له متحده ایالاتونو سره ښه یووالی ښودلی.
د جمهور رئیس ټرمپ ادارې د چهارشنبې په ورځ د برونسن د نیولو په تور پر دوو لوړ پوړو ترکي چارواکو بندیز ولګاوه.
د جمهور رئیس په لارښوونه د خزانه وزارت د ترکیې پر عدلي او د کورنیو چارو په وزیرانو ځکه بندیز لګوي چې هغوی د عیسوي ملا برونسن په نیولو کې مهم رول لري. د دې بندیزونو له مخې په امریکا کې د دواړو وزیرانو جایدادونه مسدود دي او امریکایي وګړي له دوی سره د هر ډول معاملاتو منع دي.
اندرو برونسن څه باندې دوه لسیزې کېږي چې په ترکیه کې ژوند کوي. نوموړی په 2018 کال کې د رجب طیب اردوغان د حکومت د راپرځولو د ناکامه کودتا په تور نیول شوی دی. ترکی چارواکي وایي د غیسوي ملا د کودتا د عاملینو له مشرانو سره د همکارۍ په تور نیول شوی دی. دا وړاندیزونه ممکن د امریکا او ترکیې پر اړیکو چې په وروستیو کلونو کې خړې شوي نور هم ناوړه اغېز وکړي. متحده ایالاتونو د عبدالله ګولن د سپارلو وړاندیز چې د ترکیې لخوا د 2018 کال د کودتا د اصلي متفکر په توګه پیژندل شوی رد کړی دی. اخو تعبید شوی ګولن چې په پنسلوانیا ایالت کې اوسیږي په ناکامه کودتا کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
دا د امریکا غک آشنا راډیو ده. د افغانستان ملي سرکس خپلې ننداري په کابل کې پیل کړی دی. دا ننداري به د اتو ورځو لپاره د کابل په بیلابیلو برخو کې روانې وي. نورحال په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د ملي سرکس ماشومان په کابل کې د سرکس د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلې ننداري وړاندې کوي چې په مرسته یې له جګړې پرته نړۍ ته د افغانستان یوه نوې څېره ورپېژني.
دا شیبه د ماشومان لپاره ډیره د خوشحالۍ نه ډکه شیبه وه او زه د خپل زوی سره دلته راغلی یم چې دا سرکس وګورم. او زما زوی له لیدو یې ډیر خوند اخیستی دی. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې دا ډول پروګرامونه نور هم وګورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د سرګرمۍ لپاره منظم پروګرام نشته، خو په تیرو څو کلونو کې د ماشومانو لیوالتیا د دې لامل شو چې افغانستان د سرکس د نړیوال فدراسیون غړیتوب ترلاسه کړي.
ده هم د ماشومانو لپاره او هم د پاخه عمر خلکو لپاره ډیر په زړه پورې دی. موږ احساس کوو چې خلک د خوشحالۍ په شیبو کې ګوري.
د سرکس نړیواله ورځ هر کال په نړۍ کې لمانځل کیږي او سکل د آسیا په لویه وچه کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې دا ورځ لمانځي.
جشن ورځ کې مدته 2000
دا فستیوال به په کابل کې د اتو ورځو لپاره دوام وکړي. موږ به په دې فستیوال کې تعلیمي او د پولیو د واکسین لپاره د عامه پوهاوي ننداري هم ولرو. په مجموع کې زموږ هدف د خلکو په شونډو باندې د مسکار او ستل دي.
د افغان ماشومانو د سیاره سرکس روزونکی دیوید ماسون وایي اوس مهال د افغانستان 15 ولایتونو کې افغان ماشومانو ته د سرکس زده کړه ورکول کیږي او تقریبا 2.5 میلیونه خلک یې په ژوندۍ بڼه ګوري.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخېږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
او دا هم د خبرونه آخري خبر، هغه هم د افغانستان د روغتیا په حق لري. د افغانستان په جنوب کې روغتیایي چارواکي وی لا هم هڅې روانې دي چې په جنوبي ولایتو کې کور په کور تر هر ماشوم پوري د واکسین کمپاین ته لار هوار شي. ټاکل شوې ده چې راتلونکي ونی د دوشنبه په ورځ په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند زړه کمپاین پیل شي.
په جنوب کې د پولیو د کمپاینو پر وړاندې د رامنځته سوي ستونزې په وجه له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په سلګونه زره کوچنیان د پولیو له واکسین څخه محروم پاتې دي. روغتیایي مقامات وایي چې د صحي اصولو له مخې د ګزند پر ضد واکسین باید تر هر کور پورې تر هر ماشومه ورسیږي، خو د دولت مخالف وسلوال طالبان غواړي چې مانی وګرځي او د مسجد په مسجد د کمپاین د عملي کېدو غوښتنه لري. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت وایي چې د اگست په کمپاین کې د کندهار له څلورو ولسوالیو پرته د دې ولایت په نورو ټولو سیمو کې د واکسین کمپاین د پلان سره سم عملي کیږي، خو د کندهار په شمال کې د خاکریز، غورک، میانشین او نیش هغه ولسوالۍ دي چې په یاد نیټه به کمپاین پکې عملي نسی.
د راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې لومړی ورځ وي دا ملي کمپاین دی چې نایډي ورته وایي. د دې سره په څنګ کې به د حوزې په سطح باندې په هلمند کې هم تقریبا په نوي یا پنځه نوي کلسترو کې به دا کمپاین ترسره شي او په اکثر ولسوالیو کې به دا کمپاین بند وي. د زابل په ټول ولایت کې به کمپاین نشي ترسره او همدارنګه به د روزګان ولایت په دوه درو ولسوالیو کې دا کمپاین ترسره شي او باقي ولسوالۍ به بیا هم پاتې وي.
د پولیو پر ضد مبارزې د ګډ پروګرام اندیښنه دا ده چې په چاپیریال کې د پولیو وروستۍ لابراتواري نمونې هم مثبتې ثابت شوې چې له کبله د زرګونو ماشومانو روغتیا ته جدي ګواښ رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې تر ماشوم پورې د پولیو د څاڅکو رسول د ګزند د ناروغۍ د خطر مخه نیسي. د زیاتې چې که ټولې خواوې دې ته لار هوار نه کړي، ممکن د ماشومانو د پالج ناروغي یا ګوزان پر ټاکلي وخت له افغانستان څخه لمنځه ولاړ نه سي.
د لپاره کور په کور ستراتیژي ډیره اړینه ده ترڅو موږ د پنځنی وی فیصد یا کومینی وسنن زیاتو ماشومانو ته ځان ورسو او هغه واکسین شي. په محیط کې هم بیا د نوي نمونې راغلي دي هغه مثبتې دي، نو د دې د خپرېدل ودرول شي. د دې لپاره دا شی ډېر اړین دی چې زموږ ماشومان تر هر کور پورې ځان ورسوي.
د پولیو پر ضد په تیر کمپاین کې د هلمند، روزګان، زابل او کندهار ولایتونو اوسیدونکي 902,000 ماشومان د ګزند له واکسین څخه محروم پاتې شوي. په دې حوزه کې ټول 14,00,000 ماشومان چې عمرونه تر 15 کالو ټیټ دي د پولیو د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی.
د دې ساعت څو مهم خبرونه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دې عمله د شمالي کوریا د رهبر کیم جانګ اون مننه وکړله چې امریکایي چارواکو ته د هغو امریکایي عسکرو د اجسادو تابوتونه تسلیم کړل چې د 1950 میلادي په لسیزو کې د کوریا په جنگ کې وژل شوي او مړي هلته پاتې وو. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په شمال او جنوب کې د تباه کوونکو اورونو ساحه پراخه شوې، تلفاتو کچه لوړه شوې او زر کور سوځېدلې دي. له 200 زیات زیانمن شوي دي. د سه شنبې په ورځ په جنوب کې یو بل اور هم ولګېده. فکر کېږي چې ځینې اورونه قصدانه چول شوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د مالیزیا په پایتخت کوالالمپور کې د مالیزیا له چارواکو سره د هغه هېواد سره د آزاد تجارت او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب خبرې وکړې. د رومن کاتولیک فرقې پیشوا پاپ فرانسیس د عیسویانو هغه قدیمي تعلیمات فسخ کړي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ذکر پکې شوی وو. په داسې حال کې چې د سومالیا او د سومالیان ترمنځ تشنج مخ په زیاتېدو دی، څارونکي فکر کوي چې د الشباب اسلامي سازمان به د دغه تشنجونو په استفاده سومالیانو ته د جنګ ساحه پراخه کړي. د بشري حقوقو سازمانونو په زیمبابوې کې د جمهوري اسد انتخاباتو په تعقیب د مرګانیو حملو او مرګ ژوبلې په کلکه غندنه کړې ده. په پایتخت هراري کې د پولیسو او عسکرو په ډزو کې د مظاهره چیانو د تیت او پره کول په خاطر وکړه درې کسان وژل شوي دي او د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه د اګست 4 نیټې پورې ځنډول شوې ده. او د واشنگټن ډي سي پولیسو $1,500,000 انعام اعلان کړی دی. د پولیسو قماندان وایي دا پیسې به هغه چا ته ورکړي چې د میکلیا ویلسن په نوم د یوې 10 کلنې جنۍ د قاتل په اړه ورته معلومات برابر کړي. دغه جنۍ د چهارشنبه په ماښام له خپل کور نه وتله او غوښتل یې چې په دوکان کې آیسکریم واخلي، خو یو ناڅاپه یو وسلوال په نښه کړله، په څو مرمو یې ویشتله او ځای پر ځای وغورځېدله.
قدرمن اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو ماخمنی پښتو خبرونه پای ته رسیږي. تاسو ټول په لوی الله سپارم. خود آشنا رادیو د تاریخ خبرونه ادامه لري.